اوس شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د سجرړو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د دغه هیواد د یو شمېر جګپوړو چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبرې وچې پکې ژمنه وشوه چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سفیر اعظم د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان د ایران د جاسوسۍ په تور تورن شو او بریتانیا د ایران هغه بیړۍ خوشې کړه چې تیره میاشت یې په جبل طارق کې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهام وایي د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهیږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازیو سره لاسلیک کوي. لینسی گراهام پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو له وزیر مای پومپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. گراهام پر ټویټر د پیغامونو په دې لړ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعالې دي کنټرول کړي تر هغه ستره تېروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په واشنګټن کې دی. عمران خان تیره میاشت واشنگتن ته تللی و او د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلی و. د افغانستان په اړه د ټرمپ او عمران خان د پرونیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسي په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرالي څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلي. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی او څو کلونه یې د جرمني په دفاع وزارت کې د افغانستان د چارو د څیړونکي او ژباړونکي په توګه کار کاوه. د جرمني څارنوالي ویلي چې هغه په 13 مواردو کې جرمني ته په ملي خیانت او د پټو رازونو د ساتنې پر قانون په جدي تیری تورن دی. راپورونه وایي چې هغه د جنوري په میاشت کې نیول شوی او هغه مهال 50 کلن و. د جرمني د څارنوالانو په وینا تورن کس د جرمني د دولت ډیرو سری اسنادو ته لاسرسی درلود او د ایران له جاسوسي شبکو سره یې شریک کړی دی. ایران دا تور رد کړی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاهي دوشمشیره جومات د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جومات په څه باندې 3 میلیونه افغانیو رغول کیږي او د بیا رغونې کار به تقریبا په 2 میاشتو کې پای ته ورسی شي. در د خبر پاڼې په حواله د شاهي دوشمشیره جومات د بیا رغونې د کار د پیل رسمي مراسمو ته د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان لورګانی هندیا او ناجی هم ورغلې وي. پخوانی پاچا امان الله خان د 1919 میلادي کال د اسد په 28مه د افغانستان خپلواکي رسمن اعلان کړه. د افغانستان حکومت د ازادي اسلامي کلیسې د لمانځلو لپاره ترتیبات چټک کړي دي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د اګست په 14مه د بندو دروازو شاته د جموں او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت هم ملاتړ کړی و. نوې ډیلی د روانې میاشت په پیل کې د جموں او کشمیر کورواکي ختم کړه او له هغه راهیسې په سیمه کې پر ټلیفوني شبکو انټرنیټ او د خلکو پر غونډو بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې په اړه په روانه خبرونه کې وړاندې تفصیلي راپور اورېدلی شئ. د ایران د تیلو د لیژلو یوه ستره بیړۍ چې په جبل طارق کې نیول شوې وه خوشي شوې ده. د سمندر پورې غاړې ته د بریتانیا د مربوطو سیمو چارواکو وویل چې د ایران بیړۍ آزاده ده او له دې سیمې تلای شي. د راپورونو په حواله تر دې اعلان وروسته د بیړۍ د نوم پر بدلولو او د بیړۍ د بیرغ په نوي کولو کار پیل شو. د ایران د بندرونو او سمندري چارو د سازمان مرستیال جلیل اسلامي پرون په تلویزیونی وینا کې وویل چې د گریس 1 پرون بیړۍ به د ایران تر بیرغ لاندې حرکت وکړي. دا بیړۍ د جولای په 4مه نیول شوې وه. د بریتانیا سمندري ځواکونو ویلي وو چې دې بیړۍ په قاچاقي ډول د ایران تیل سوریې ته انتقالول چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو ایران دا ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر ادامې ټینګار وکړ. دا پریکړه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر پکې برخه لرله. د دې غونډې له جزئیاتو مو په روانه خپرونه کې خبرو. د امریکا د کانګرس یو مهم غړي له ولسمشر ټرمپ غوښتي چې د افغانستان په برخه کې داسې تېروتنه ونه کړي لکه بارک اوباما چې له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې کړې وه. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل
افغانستان به بچلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې پخدای کم په موادو کې لیدل.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
د خلکو لپاره ځوان څه دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته ده، حتی دوی چې عباداتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي، تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی. که نه
د ګوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. سپینه مانی وایي د ولسمشر ډانالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبرې د افغانستان د سولې په ارتباط ډېرې شېبې او له طالبانو سره به خبرې ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موږ که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همداراز دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنګټن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوې اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28مه له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتي اداره جوړه شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاسپوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحد ایالاتونو او طالبانو خبرې داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11مه وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راز پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستان وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثر یې د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهم دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهم د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
لینسی ګراهم پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او نورې هغه افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د امریکا د سنا د پیژندل سوي غړي لینسی ګراهم لیکلي د سولې هره موافقه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې موقع نه پرېږدي، د سولې موافقه نه ده، بلکې د امریکا پر خاوره او د امریکا پر ګټو بلې حملې ته لاره پرانستل ده. لینسی ګراهم پرون مخکې تر دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. لینسی ګراهم لیکلي هیله مند یم چې ولسمشر او د هغه ټیم به له افغانستانه چې د سپتمبر د 12 حمله راولاړه شوې وه د افراطي اسلام پالو د ګواښ په اړه مناسبې او د بقا وړ پریکړې وکړي. د امریکا د سنا دی غړي پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژغ کړی چې ښاغلی ولسمشر، د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما له تیروتنې زده کړه وکړه، بده موافقه به افراطي اسلام پارو ډلو ته په ټوله نړۍ کې انرژي ورکړي، د ملي امنیت خپلو همکارانو ته غوږ ونیسه، وخت ته وګوره او هوښیار اوسه. د امریکا د سنا دی معتبر غړي ویلي چې په دې تمه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د موافقې پر داسې طرحه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر آینده اغیز کوي د امریکا په کانګرس کې خبرې وشي او رای ورباندې واخیستل شي. لینسی ګراهم د امریکا د جنوبي کارولینا له ایالته د سنا غړی دی. هغه په امریکا کې له پیژندل سوو جمهوري غوښتونکو دی. سناتور ګراهم پر ټویټر لیکلي دا ډیره مهمه ده چې هر موافقه په دقت وکتل او وارزول سی او د امریکا کانګرس او د امریکا خلک قرباني وپوخیږي. هغه غالبا د امریکا د جمهور رئیس د خبرې ته چې ویلی و چې موږ نړیوال پولیس نه یو اشاره کړي او په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا عسکر په افغانستان کې د پولیسو دنده نه ترسره کوي، هغوی د داسې افراطي اسلام پالو ډلو د بیا زرغونېدو پر ضد په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې پر امریکا د حملې خیال لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت له سره پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساجی رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د دولت جوړونکو ټیم مشر اشرف غنی وایي افغانستان به د صنعت، سوداګرۍ او زراعت لپاره ځان بسیا کوي. شاغلی غنی د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې پرون په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې خپلو پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په زراعتي انقلاب پورې تړلی دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
محمد اشرف غنی په یوه کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د آسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. ښاغلی غنی چې د جمعې په ورځې د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردننه او له هېواده بهر لازمې اسانتیاوې رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو او پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې وویل
افغانستان به صنعتي کوي، په پښو به یې دروي، سیال د سیالانو به یې ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پنګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پنګونه کړې. محمد اشرف غنی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تېرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د تلې میاشتې په شپږمه نیټه وشي، ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
ولسمشر ستاسې په سری رایو انتخابېږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله څرګنده ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو په خبرو او د سولې په پروسه یو مخاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې ده چې اوس امریکا له طالبانو سره د تړون د بشپړولو په لټه کې ده، باید دوه مسلو ته پام وکړي. د فارن پالیسی په خبره لومړی مسله دا چې امریکا تیروتلې و چې وسلوال مخالفین به مات کړي او باید لا وختي د پوځیانو په وتلو غېدلې وای. دویمه مسله چې فارن پالیسی لیکلې هغه له طالبانو سره د امریکا تړون دی چې مقالې لمخې ښایي تاوتریخوالی د کمیدو په ځای زیات کړي. امریکا له طالبانو سره اته دور خبرې کړي څو یو تړون ته پر رسیدو په افغانستان کې خپل اوږده جګړه پای ته ورسوي. د افغان سوري لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد اتم دور خبرې د اگست په 12مه پای ته ورسولې او ګټوري وبللې، خو د کوم تړون د بشپړېدو یادونه ونه کړه. فارن پالیسی لیکلي د تل پام پرته چې امریکا به په څومره مهارت خبرې کوي، خو افغانستان ښایي د امریکا له وتلو وروسته لا یوې سختې کورنۍ جګړې سره مخ شي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا مخکې ویلي وو د وتلو د یو تړون په لټه کې نه دی، بلکې د سولې معامله غواړي او افغانستان یوازې نه پرېږدي. اکونومست خبرونه لیکلي متحده ایالاتونه او طالبان یو تړون ته نږدې شوې دي. خبرونه په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د اتم دور خبرو تر پای ته رسولو وروسته ونه ویل چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لار خلاصونکی تړون دی شوی وي. اکونومست خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي او د کړکیچ د نړیوالې ډلې د اوسنی غړي لاورل میلر په حواله لیکلي د خبرو برخه یې اسانه وه. خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له افغانانو سره په یو سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. په دوام کې راغلي روښانه نه ده چې د امریکا لپاره سری کرښې څه دي. د خبرونې په لیکنه ډیری افغانان مشخصاً هغه کسان چې اوس وخت واک کې دي له دې ویریږي داسې نه شي چې متحده ایالتونه د وتلو لپاره د بیړې په خاطر لوی امتیازات ورکړي. اکونومست لیکلي د مثال په توګه ویره دا ده چې د یو رسمي اوربند پر ځای د تاوتریخوالو د کمولو لپاره موقتي زمینه برابره شي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون ماشم د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا په 15 لسیزو کې د امنیت شورا لومړی وار دی چې د جمو او کشمیر په اړه اضطراری غونډه کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی دا د خپل حکومت ډیپلوماتیک برای بللی دی، خو په ملګرو ملتو کې د هند سفیر ویلي چې پاکستان ته شایي چې له تروریسم لاس واخلي او دوی به نورمال هیواد په توګه خبرې وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د جامو او کشمیر د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې څرګنده کړه چې د هغې سیمې خلک به شایي بند سوي وي، خو د هغوی ږغ نن په ملګرو ملتونو کې واورېدل سو. لودی پرون د هند حکومت لوري د جامو او کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو په اړه خبریالانو ته وویل
د کشمیری خلکو ژغ د اشغال سوی کشمیر د خلکو ژغ نن د نړۍ په تر ټولو لوړه ډیپلوماتیک کچوار ویدل شو. هغوی یوازې نه دي، د هغوی ژغ اروېدل سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي چې د امنیت شورا غړو په جامو او کشمیر کې د روان حالت په اړه په ځانګړي ډول هلته د بشري حقونو د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر سید اکبر الدین د کشمیر په مسله کې نړیواله مداخله غندلې ده. سید اکبر الدین پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې دوی نړیوالو ته اړتیا نه لري چې ورته ووایي چې څه وکړي.
موږ تیار یو چې پر دې مسله په داسې ډول خبرې وکړو لکه هغه دولتونه چې نړیوالو اړیکو ته نورمال نظر لري. موږ د شملې موافقې ته متحد یو، خو اوس دا په پاکستان پورې تړلې ده چې له تروره لاس واخلي او خبرې پیل کړي. سید اکبر الدین وویل چې په جامو او کشمیر کې بندیزونه هم د دې لپاره لګول سوي چې بې ځایه د خلکو د وینې بهېدو مخنیوی وشي او تروریستان لاره پیدا نه کړي. د هند پارلمان د اګست په 15مه د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس یې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر کشمیر غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره وغږېد، په سیمه کې پر وضعیت یې نظرونه تبادله کړل او په ځانګړي ډول یې پر اشغال سوي کشمیر خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د دې اهمیت ته اشاره کړې چې هند او پاکستان د ډیالوګ له لارې د جامع او کشمیر پر سر لانجه حل کړي.
بیا هم د کشمیر مسله، د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې ده. هند تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړی وضعیت لغوه کړ. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په حواله نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي، نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې، خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 کال کې تر 500 میلیارد ډالرو واوښت چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په تل کې ده چې نوې ډیلي کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلی دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 8:00 بجو وروسته د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سب چوي پیغامونه در سره شریک کړو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تایبامون کے جاتا دین زری اتوار کو سنا کدی تگنو مکرے نیو جتا سو کو لا کرا ولات چنیو جت ادکوتے وے نو ونیو سمانیت نہ باس سے سامان
ما پر طالب پر حکومت دا ژغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی د دی بلا پر د مردار بوت چې اول د افغانستان او طالب حکومت خلک دی اول چې اول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی پسې دی طالب چې افغانستان تر شینی باید سر تر وکړي د یو افغانستان دی یو ورونه دی یو کور دی خدای دی وکړي چې افغانستان کې ټول راځي. وسلام وخت مو شي.
زه هم نن ورځ تمرجول سوالین خبر کوم. وروره موږ د ازادي راډیو کې دا پیغام دی چې تمرجول سوالین خبر اصلور کار کوي چې طالبانو د امریکایي د سپمون غواړي چې یا موږ خبره ته پاره کې یا د کوي خبره په شهر کې جوړې چې شاو کوي سوالین تکرار ورکړي. والسلام.
زما پیغام دا دی کاندیدان خپل د ټول شهر کې ودی چې موږ غواړو چې ټول د ټول ولس مشري کاندیدان چې باید وایي د ولس مشر زموږ خپل نه ودی باید د ټول کاندیدان خپل نه ودی چې په ټول شهر کې او د انتخابات باید د ټول عوام ته وړاندې شي او انتخابات باید ډیر وشي او د سوجې خبرې باید خبرینګې چې موږ ټول افغانان ته وښنه دي چې د اسوار کې ټول برخه واخلي ټول افغانانو وزا پروژه سره ودی چې ټول وکړي. مزدا پیغام دی دا دی چې موږ د اوسترې د پیغام پر نور چارو وخت پر ورته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې ساجر رډو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په موبایل ته مخه کړو. موبایل د موټر چلولو پر مهال له پولیسو پټېدای شي. په ګڼو هیوادونو کې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول بند دي. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په مهال په موبایل خبري کول منع دي. خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په مهال له موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لویه لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنۍ جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکی ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنۍ په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اتل زابل پر استولې سمس کې لیکل دي ترڅو چې د سولې و جامع موافقه په یو اتفاق د افغانانو ترمنځ و نشي هیڅ مطلوبه نتیجه به ورنکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د افغانستان ته سول هغه وخت راتلی شي چې طالبان خپل واکسي ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او چې پاکستان وای طالبان عملی کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې پاړه د پاکستان هر رنګ شمنی رښتینی نه دي. فضل کریم درویش ته پکتیا له سازیاریو لیکلي د افغانانو پیچلې خبرې او پخپلو کې بې باوري له سولې سره مرسته نشي کولای. قدیر تکین بیا لیکي چې د سولې پرمختللې پروسه باید د ټاکنو قرباني نشي. مانکوال لغزنی لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای د افغانانو سره اور بند وکړي. ګلزمان کمالزای له کونړ لیکي له ولسمشر غواړو چې د سولې خبرو ته لومړی ټوب ورکړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرې شی مختزي خو په دې شرط چې طالبان د افغانستان له خلکو سره هم د سولې خبرو تکشینی. نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي انتخاباتو په اور او په وینو کې نه غواړو. خو محمد الله لیکلي دي چې انتخابات د افغانانو لپاره سمه لار ده. اتنی می بچیش به لند خبرونه. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهم وایی در امریکا خلق او کانگرس باید داغ موافقه پر جزیات و خبر وی او و پویشه چه امریکای در طالبان و لسیاسی استاز و سر الاسلی که وی. لینسی گراهم پرون مخ که تردیر چه ولسمشر ترمپ لیوش میر جاکپور و امریکای چارواک و سر در افغانستان پاره خبری وکری دا بیانونه پر تویتر خپاره کلیدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلی دی. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاهي دوشمشیره جومات د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جومات په څه باندې 3 میلیونه افغانیو رغول کېږي او د بیا رغونې کار به په تقریبا 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. او د ایران د تیلو د انتقال یوه ستره بیړۍ چې تیره میاشت په جبل طارق کې بریتانیا ګرځولې وه بیرته خوشی شوه. نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 5 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام درو. په دې پروګرام کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په اړه ځانګړی خبرونه لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاره برخه واخلي او د خبرونې لمیل منو پښتنې وکړي. د شنه اسمان لاندې پروګرام سربیره ازادي راډیو د دوشنبې پورس د افغانستان د استقلال په اړه ځانګړي خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې په هغو پروګرامونو کې هم چې په ځینو کې د ټلیفون شمیره اعلانوو تاسو برخه واخلي، ګډون وکړي. د سکایپ لاره هم کولی شئ. د ټلیفون شمیره د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. اوس هم که چېرته قلم او کاغذ لري زه به یو 2 ټلیفون شمیره درته اعلان کړم. کورنۍ شمیره مو دی 0992-203-1540 او بل شمیره د 0928-225-55. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې خبري برخه پای ته ورسېده. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وېسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، موږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکوو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لپاره چې چاته پاتې رانشي. مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو ګورېدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
زتمن دو اوریدونکو، ژوند بلا بیل معنا ولري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داری چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یو تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته موږ نه ښیو. ولکه موږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه موږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چېرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې دا کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګ کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړ مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړې وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو چې نګر ذهن مې آرام، کور کې م آرام، سارا م آرام، په خپل وظیفه کې م آرام، ما چېرته آرام، نو څنګه سي یم هغه سي هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپله وسه پړ ده. هر څوک باید خپل وس ته، خپلو امکاناتو ته وګوري، او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده، دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړوي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، حتی دوی چې عبادت ته ځي د خلکو لپاره ځي، جماعت وای تربور می بیا وای چې دا ولې نه درغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي یو موټر اخلي، وای زما تربور چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم. دا چې د زما په نظر دا ښه کار نه ده. هر څوک د خپل وسته، خپل امکاناتو ته وګوري، عمر سره خپل ژوند په مخبوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستی او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ځون چې د خلکو لپاره تیری، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر چې څنګه ښه کور جوړ کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده، او ریا چې ده شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده، او اسلام سخرت کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه منځ، نه عبادت، نه حاج، نه جامع غوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخستل یعنی هر څوک چې د ریا د پاره دغه څه کارونه کوي دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دارت کړی دا شرک خفی ورته ویلې.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه هر انسان سره لدې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته او دا خستګي د دې باعث ګرځي چې له دغه ټولنې سره له دې خلکو سره د نفرت پیدا کړي، له دوی سره ضد پیدا کړي، یو ډول دی متضرر سو او دی متضرر توپ په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا کړي. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک هغه به خپله خوښه باندې ژوند نه کوي. نو دلته شي سو دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لرې کیږي.
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانه درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای در اخلم. وی ستړی مشې زویه، راغلې په خیر؟ څنګه وه شازیه جانه، خواکې دې خو سر دې ښه و؟
خیر یوسې مور جانې، ټول ښه ول، سلامونه یې کول. شازیه هم ښه وه،
داسې خوشحاله ښکاری زویه لکه چې خواښې خو سر دې کوم زیری درکړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهیږې که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایه، څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهیږې مورجانې د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مورجانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي، هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نو خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې یې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهیږې که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژمن کوم که خلکو ته؟ ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن نه لرم، ولې نه پوهیږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي. نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او زی به در نه مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافري؟
هو نو څه وکم، داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویه، مسافري څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویه؟
ګوره مورې ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به دې دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویه، نو تاسې خپله پوهیږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم، وی زویا تا سره په خبرو سوم الته می چای جوش دی ته و دریګه چې زه چای درته راوړم
وای وای زما ساده مورې تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یا الله تر رحم وکي
خوګوریدونکو په دې هیله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښه وخت
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام غریب کاندیدانو ته پیسې دار کاندي چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي پیسې دار کاندیدان اوټلونه نیسي ډوډۍ ورکوي خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مایچه پرې وخوري غریبی هر وخت سختوي خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیم وبکوي د خبراوني په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډي ته بیایو
کزبر یالای شوم د خزو شورا د نرانو لخکر د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم را سره موافق یې
د سید ټولو لاس وخورو
که زه بریالی شوم او انتخابات مې وګټه نو زنده باد زه تاسو مه وایئ چې زنده باد زه تاسو ووایئ زنده باد ته زنده باد زه په خدایان دا اوس مې ټول کاندیدان وډار کړل زه د دې هیواد بچی یم که نه یم زه د تاسې نوکر یم
تر کامیابی دو پورې
یم که نه یم زه د تاسې د پښو خاورې یم
تر کامیابی دو پوره
یم که نه یم که کوم کاندید داسې ویلی شي نو را دی شي میدان ته دی شي که وایي غیږه م ورسره نیسم او بوکس هم ورسره کوم خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو که څنګه کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې زه یې سر خلاصوم اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی څه برنامه لري را میدان ته شئ چې سره معلومه کړو موږ خو دغه د خپله برنامه تشریح کوو وایو چې د ښځو شورا او د ځوانانو ورا جوړوو ځوانانو تاسې ته وایم ځوانانو ته مفت ودونه کوو پیغلو ته مفت میړونه کوو خو یوه یوه کیلو طلا به ورته اخلي کاندیدان دې را میدان ته شي او خپلې طرحې او پروګرامونه دې تشریح کړي دوی ځوانانو او پیغلو ته څه کولی شي
کاندید صاحب تابوت جوړوونکي به څنګه کیږي
دا پوښتنه چا وکړه
ما وکړه صاحب
آفرین تابوت جوړوونکي به په خپلو تابوتونو کې ژوندي ښخو د هېواد ټول لرګي یې په تابوت جوړولو خلاص کړل مرګ په تابوت موږ به نور ډېر کارونه وکړو یا به یې ونه کړو خو کاندیدانو ته به غاښ ماتوونکي ماته ورکوو که څنګه موږ غرونه هواروو او د قرض مکې ترې جوړوو موږ له سیندونو ویالې باسو او دا مځکه په خړو بوو. موږ که سپوږمۍ ته ور ونه ختلو ور نږدې خو به شو که څنګه؟ اوس دې نو کاندیدان را میدان ته شي، مقابله دې را سره وکړي، مقابله ور سره کوو. زنده باد زه.
زنده باد. زنده باد.
سږکال تجارت وضعیت هم ګډوډ ده، له همدې امله تاجران غونډه کړې چې څنګه له تاوانه ځانونه وباسي. د دغې غونډې له جریانه مو خبرو.
صداقت خانه، سږکال د نام خدا ښې ګټې وکړې.
قمار مې وهلی و خو ښه ومې ګټه، که نه رنګ چا څه کاوه. که دا کمپاین نه وای نو څلورمه برخه یې هم نه خرڅېدله.
ته ما ساده ته وګوره، ما بیا ټوله سرمایه په مطبع او د مطبعې په اړوندو موادو بنده کړه، خو له بده مرغه سږکال د کمپاین مزه باران وړې ده، هر څه راباندې تاوان شول.
ما بیا خپله ټوله سرمایه په میوه بنده کړه. ما ویل ځه اوایي دا لیز به جوړ سي، یوه روپۍ به مې دوه سي، خو خبره نه وم چې نه دا لیز جوړ سه او نه یې هم لاراو.
ما ته خو مې خوب ښه شو، خوب مې ولیده چې سږکال به رخت ښه خر شي. نو لاړم ټول مې تور شین او سور رخت راوړ او د خدای فضل و د بیرغ ورځ پکې را پیدا شوه، هغه هم ټول خر شو او نور مې هم راوړ.
ما هم نور رنګ راوړ او که ژوند و نور هم راوړم، ځکه که سوله وشي نو د رنګونو بازار نور هم تودېږي.
زه څنګه وکړم؟ د مطبعې کار به مې څنګه شي؟
که سوله وشوه د مطبعې کار دې ښه کېږي، او که و نشوه نو سخ کار اله خپل سر پی پورا کې.
چه سکال سر پورا کم په ګټه پسې نه ګرځم. راځه یو بل کار وکړو چې سوداګري مو نور هم ښه شي. څه کار وکړو؟ د صداقت خان د کار د ښه کېدو لپاره په ښار کې په انځورونو رنګ وشیندو تر څو حکومت مجبوره شي چې بیا له سر انځورونه وباسي. په دې ډول به د صداقت خان ډېر رنګ خرڅ شي، که څنګه؟
یاره خیر ویسې، ډېر ښه نظر دې راکړ. اوس یې که تاسې نه کوئ هم پروا نه کوي، زه خپله مزدوران ورته نیسم چې په انځورو رنګ ور وشیندي.
رنګ مه پېشینده، سوخته مبلای پې وشینده چې مصرف یې کم شي.
وا وا ډېر ښه یاره، عجب نظر دې راکړ.
د شاید خان د کار ښه کېدو لپاره باید د کاندیدانو عکسونه راوشکوو او یا هم خټې ور وشیندو. په دې ډول به کاندیدان مجبوره شي چې نور عکسونه او شعارونه چاپ کړي.
دا څومره ښه عادل خانه، باور وکړئ چې د مطبعې د خرڅولو په فکر کې وم، خو اوس یې نه خرڅوم او د عکسونو د شکولو او خرابولو لپاره مزدوران نیسم او زړه مې دی چې دا کار په پوډریانو وکړم. که ګیرم شي څوک څه نه ورته وایي او په خبره هم نه پوهېږي چې چاک مارلی دي.
ډېر عالي فکر، په دې ډول به د پوډریانو ته هم کار پیدا کړی وي. د ما کار ښه دی، زه به مې له رخت نه بیرغونه جوړوم او خرڅوم به، او څو کسانو ته به پیسې ورکم چې په فیسبوک کې د بیرغ په اړه تبلیغات وکړي او خلک د بیرغونو اخیستلو ته وهڅوي. چې په یو کمنټ لس افغانۍ ورکم نو هر ورځ به په زرګونه کمنټونه خپاره شي.
تاسې ټولو خو خپل غم وخور، زه څنګه وکم؟ د ما خو مې هیڅ غم ونه که.
د مونږ کارونه خو د مځکې په سر دي او ستا کار اوی دی، نو مونږ به د څه غم وخورو؟ اوی دهلېز هم نشو جوړولی او هغه د وریښمو د لارې هم درک ونه لګېده، نو څه به وکړو؟
هیڅ لاره ورته نه پیدا کېږي. اوایي دهلېز داسې دی لکه د کاندیدانو اوایي وادي.
راځه ته هم له هوا ځمکې ته راکوزه شه او میوه دې د ځمکې له لارې صادره کړه. دا نو څه خبره ده؟
چېرته؟ په ګاونډیو هېوادونو کې بازار نه لري او که یې لرې وړم تاوان کوم.
د تا ساه ودا ده چې په هوایي خبرو دې باور کړی دی، اوس هېڅ هم نشي کولی.
اوس دغه برک شیرم واوري.
زما کاندید کرا تا جور نکرو ده زرو کلی نو با تری زما غلی نو با تری زما غلی زما کاندید زما کاندید کرا تا جور نکرو دو بایی غند خار نو دی ده دروغ و منار نو دی ده دروغ و منار زما کاندید کرا تا جور نکرو اورگاڑ پتلی ولم یه زپ چپلی ولم یه زپ چپلی زما کاندید کرا تا جور نکر دسویس اقتصاد نو دی دوی مرد آباد نو دی دوی مرد آباد او نو دی دوی مرد آباد
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی او زهیلا زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرب کرپان زلان لکل مر بلوس ترکمن هزار اوزبیک عرب پشئی ایماق نورستانی خرغز براہوی تیز باش گجر